کنیم برای اخراج مهاجرین افغان و خصوص کسانی که در نظام بودند تجدید نظر کنند.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وای چې د دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چاره د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. پرون ماښام د ایران د هوایی چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه وو ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اجانس ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوې دي. ایران د تیرې سه شنبې په ورځ پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 2 کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تېر ماخوستن د یو ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ځانمرګۍ برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غیډلې ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوز کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړۍ بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میش د حماس غړي خلیل الحیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کېږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د 3 مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او د فرانسې 1 ګول ووهه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې له لومړۍ پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. دا په څه معنی؟
دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریک شي دا روابط به نور هم ترینګلی شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده، خو کتونکي وایي هغه هدف ترلاسه نه شو چې امریکا یې په لاټه کې و.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شو.
یو تفصیلي راپور کې مو دې پیښې ته کتنه کړې. د اسرائیل او غزې د جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بیلابیل هیوادونه د فلسطین او یا هم اسرائیل په ملاتړ د مظاهرو شاهدان. نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده دغې خپرونې تر پایه زموږ ملګری.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی اوریدونکو کو تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې درته د ومې ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه خبرونه د خبري ساعت د سر راپورته. پاکستان د دغه هیواد د ناقرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کینی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حق غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لار ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک کې طالبانو پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پی نوم نه دی اخیستی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف د پلویانو او د غراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو د مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپل اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل.
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلط دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترکه حکومت خبره کوي. موږ هم ځان ته دا حق ورکوو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د دې خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریک شي دا روابط به نور هم ترینګلی شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولی، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبب پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې ورسته د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتين وویل چې فدرالي حکومت لدې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دشمني ټولي پولي مات کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لوی جرګه جوړ کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای اولته راغوندو شویو ځوانانو درې ځله حمله کړې دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورزنګ غړیو ویلي دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اکتوبر ومه نیټه پر افغانستان د امریکا د یرغل دروښتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لمړی واکمنی نسکور شو، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې خوندزیو ته ولاړې. د نارینه او ترڅنګ خځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسراوړنو ته څور پیښ شول. ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تیر د خځو انجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل له احمد تکلاورو.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه، د 1300 هجري لمریز کال د تلې یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحده ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړی دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو مولا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یو جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري کنه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 دوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکۍ پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بون کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې 12 پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالاتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې لبیلا بیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقوقو او د خځو د حقوقو د خوندیتوب، انتخاباتو د بیان د ازادۍ او د یو دیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له واکمنۍ دورسته د دوه لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو، رسنۍ آزادې او د بیان ازادي تضمین شوه، د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل، افغانستان ښځې سفیرانې لرلې، او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2008 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزئي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2008 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوریت نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوی وي.
متاسفانه دغسې یو میکانیزم جوړ نه کړای شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي، او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي، او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوریت نظام ستنې کمزوري کړې. په متحدو ایالاتونو کې لا هم ډیر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کنفرانس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوري نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of Al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
The Al-Qaeda شبکې له څلورو درې برخې مهم مشرانو او همکاران یعنی ول شوی او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول، او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پوز د 2018 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 18 په حمله کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنې دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم ووژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې وو دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو د کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانګزای وای پر افغانستان د امریکا یړغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې نور اړخونه خپل کړل
په افغانستان باندې د یړغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح شو او استدلال دا و چې د مشروع دفاع چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ بلکې د تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شو چې کوم مثال د داعش شتون د په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پر ځول وو چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان وو په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول وو او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله د پړاو وروسته بیا په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر بارک اوباما له دې اعلان سره دوام وکړ چې په افغانستان کې به په موقتی ډول د سرتیرو شمیر زیاتوي آیا امریکا خپل د دریو اهدافو ته ورسیدله خغلی ستانګزای د پښتنې ته داسې ځواب وایي
او روسه له شلو کلونه امریکایانو خپل ماته د دوه هپ تړون کې و منلاغه په دمانه چې له هغه ډلې سره چې دوی بمبارد پرې شروع کړی و شل غړولاندې له سره د یو مساوي حقوق طرف په عنوان تړون سره لاسلیک او همدارنګه هغه ارزښتونه چې دوی ورته په خپل اساسي قانون او ټولنه کې اساسات ګڼل هغه ته شاوړول په دمانه چې د بشري حقوقو ارزښتونه د دیموکراسي ارزښتونه د یو لیبرال ټولنې ارزښتونه ته شاوړول او همدارنګه امریکایان د ځل بیا ثابت کړی چې هر کله چې منافع وواړي هر ډول معاملې کولای شي
امریکایي چارواکو هغه مهال د څلرم پړاو یادونه چې د سرتیرو وتلو په لومړي سر کې په هیڅ ځای کې نه وکړي مګر د درویشت کال وروسته طالبان له هم پر افغانستان واکمن دي د نجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د امریکا له یړغل د مخکې پړاو په څیر له هم دوام لري سیما څنګه چې ښاغلی ستانګزای وای تر پخوانه امنه ده او تر هر څه مهم او خطرناک په افغانستان او سیما کې د افراطی مفکورو او نظریو پیاوړی کېدل او پرخېدل دي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د غزه په تړنګ کې جګړه یو کال نشوه د اسرایل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګری ډلې په توګه پیژني یو کال مخکې جګړه پیل شوه په دې جګړه کې د غزه د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپل کورونو پریښودو تاړ شوي دي دا جګړه پروسه کال د اکتوبر په مهمه هغه وخت پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه په سلګونو کسانو وژل او په لسګونو یې له ځان سره برمته کړل واشنگتن د اوربان هڅه کوي خو تر دې دمه یې هڅو نتیجه نه دا ورکړي جزئیات په دې راپور کې
په زرګونو کسانو پرون د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیه په شمول په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره لاریون نه وکړل که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده د نړۍ په یو شمېر نورو شهرونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی جاکارتا لندن نیویارک کیپ ټاون روم او یو شمېر نورو شهرونو کې وشوه رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشه او په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هارس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اوربند وشي تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځ کې ټوب په غزه کې د اوربند هڅې کړې وي خو نتیجه یې ورنه کړه په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په 1 ورسره تر دې شروع شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل تر دې وروسته اسرائیل پر غزه ترانګي پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وای چې د یو کال په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر یو څلوېټ زره ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر ونی وزره ډیر نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. ملګری ملتونه وای د یو کال په ترڅ کې د غزه په ترانګه کې تر 19 لک ډیر کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیس ډګر جنرال هارتز هالوی پرون خپل پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څنګه ځپلې ده خو شته جګړه په مخ کې ده. د غزه جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی واشنگتن د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دا چې په دې نندارتون کې څه شی ننداری ته ایښودل شوی او محلي چارواکي په اړه څه وایي له حدیث پر دې سبي وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د وی ونې لپاره خپل توکي ننداری تک دی. د یادې خونی ویان جان آقا نوید وایي د غنندارتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
هدف یېس کې محصولات افغانستان
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ورو پیژندل شي، څو دا توکي واخیستل شي. د دې سربېره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلي.
نو موري دغه شان ویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربېره خزینه سوداګری او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پنګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د وی اعلامي په خبرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالۍ او د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورت، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانه مسؤل فرشته اکبري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته خودل شوې هغه میرمنو ته ورکړې دي. دا یو سمبولیک کار دی، لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوې ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوې او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشګاه ده، د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده، زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
اوریدونکو ورو دغه ساعت د خبری ټولګې د پای شی بوته نګدې شو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شو وړاندې درته د